دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زستا سخوربا ګل ایازین تاسو ته هرکلی وایم. دا خبري غړې دا په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خپلو سره ټکی په جنوبی وزستان کې د دوو قبیلو ترمن د ازمکه پسر جګړه کې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پیښور کمشنر د بیا اسناد افغانانو معلوماتو راټولولو امر کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان زلزلہ ځپلو لپاره مرستې غواړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزستان په ګورګور سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ له 15 ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو د مشال ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیلو او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ایاز وزیر نن مشال ویل بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر ناصر خان در مشال ویل چې د مسلې هوارول لپاره کوښښونه روان دي او په دې لړ کې سو جرګې هم شوې دي خو څه نتیجې نه دي ورکړي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن سهار د شمالي بلوچستان په میرعلي کې وسلوالو د مسکی یو کلی مشر ملک داود خان په هدافي برید کې وجلې او برید کوونکي تښتیدلې دي. د میرعلي پولیسو تاڼې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشر لوی ویل چې ملک داود د میرعلي په یو شخصي شفاخانه کې ناسو چې مخپټو وسلوالو پرې ډزې وکړي. د پولیسو تر مخه دوی د پیښې پلټنې پیل کړې او د نامعلومه وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د چارواکو تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات هم روان دي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. بلخوا پولیس دا هم وایي چې هلته په میرعلي کې یو بل نامعلوم تن جست هم موندل شوی خو په دغه اړې نور معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د سپتمبر په 20مه د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور هم د کینټ تاڼې په حدودو کې وسلوالو پر ډزو وجلې وو او بریدګر تښتیدلی ول. په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې یو سلویخت هدفي حملې شوي چې پکې تر 500 پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکار وژل شوي دي. د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 15 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور د کمشنر ویان فیروز شاه پرون مشال ویل ضلعي انتظامیه به ټول معلومات وروسپاري چې چارواکو د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. فیروز شاه زیاته کړه چې بې اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کمپونو کې ساتي او بیا به هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونو پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو، چارواکو او کډوالو د حقوقو فعالانو له پاکستان غوښتي چې هغه افغانان دي نه وباسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په غربي ولایتونو کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د شاوخوا 8 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په یو رپورټ کې ویلي چې په هرات او نور ولایتونو کې له 1,14,000 زلزله ځپلو سره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د روغتیایي مرستو لپاره پیسو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم پرون په یو بیان کې ویل چې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 19 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د افغانستان په جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې د اکتوبر له 8 څخه تر 15 پورې 4 زلزلې راغلي دي چې تر ټولو زیات زیان یې په هرات ولایت کې اړولی دی. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په زلزلو کې تر 1400 زیات کسان وژل شوی او شاوخوا 2000 ژوبل دي. د طالبان حکومت وايي په زلزلو کې شاوخوا 2500 تنه وژل شوی او لسګونه زره بیکور شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی په شخړه کې د خکلو دواړو خواو اسرائیل او حماس سره له وړاندې نه خبري کړي چې زر تر زره دي غزا ته د امدادي سامانونو رسول یقیني کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ سازمان اوچا ویان یانس یالبرګ ویلي چې دوی د دغه جګړې له ټولو خواو سره پر سمو شرایطو زر تر زره غزې ته د امدادي سامانونو پر لیږلو په خبرو کې بوختي. نوموړی وای دوی د هغو راپورټونو په اړه هیله مند دي چې وای ټولې خواوې په دغه اړه یو تړون ته نږدې شوي دي او ممکنه ده چې امدادي سامانونه په راروانو یو یا دوه ورځو کې غزې ته رسیدل پیل شي. له دې وړاندې پرون د اکتوبر په 19 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روغتیایي سامانونو بار 15 لارۍ د مصر له رفا پولې څخه د غزې ته د تګ لپاره تیار دي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مله مشال اړوند ووریدل. که چېر را سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم ووري. په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه روانه ده. د پېښور ډیویژن کمشنر د 15 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د بشري حقوقو فعالانو د افغان هنرمندانو د ویستلو غندنه کړې.
د نور خلکو پر نسبت باندې د خبره جدا خبره ده، ځکه دوی ته سره ته خاطره ده، خو دغه لستونه دا خلک وباسي، ځکه چې دوی ته هلته مسلې دي او یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د پاکستان دو لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشران د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د تاشنون کې څنګه ګوري
دا اوس په یو بل باندې حکومت د تنقید غا کوي. الیکشن د بیلډ اپ د پاره دا عوام د پاره باندې ناره بم جوړوي او یو بل خلاف بچو د مزید بم ډېر سخت سخت بیانونه بم راځي.
په خیبر پختونخوا کې سکال درې ماشوم ګوزان وهلی او چارواکي وایي چې خلک ماشومانو ته تکراری واسکین واکسین نه ورکوي.
نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي، خاصکر هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کالو نه کم دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسه. مشال اړتیا تاسو غوږی ساسې پام د رواني غړي لومړي رپورت په لور راګرځوم. د جنوبي وزیرستان په ګورګورا سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه له 1300 ورځو راهیسې روانه ده چې دواړو خواوو ته مرګ او بلاړه ولیده. د سیمې اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیل او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي چې یو تن پکې وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سویلي بودستان د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ایاز وزیر وایي انتظامیه د لانجې ختمولو کې ناکامه شوې، خو مقامي انتظامي چارواکي وایي د مسلې هوارولو لپاره کوششونه روان دي. نور تفصیل اشتاک میسی درا کوي.
د ګورګورې سیمې ځمکاني اختلافات بینه د راونې شخړې په باراکښې د سویلي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویایي د سیاسی گوندونو اتحاد یو بل مشر د سویلی وزیرستان نه د پاکستان پیپلز گوند جرنل سیکرٹری عمران مخلص ویائی چې د ګورګورې سیمې بنے د تیرې 15 ورځې نه شخړه راونه دو او حکومتي چارواکیو سترګې په پټه کړې دي. خود سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان دے گورگورے سیمے مکانی اختلافات بنے راونش کھڑے پبارکش مشال ریڈیو تا وویل
استعمال کری دی چې ډیسی اپر ته مویل دی چې تمونږه مسعود مشران نه ولېګا چې دا وی جرګه پی وکړو نو په دې کې هم لیدیا وی ته دا سایډ باندې لیدیا وی چې نو دا په 144 سم دی لږ ولې دی چې را نور ورته پولیس ته لاري ماري په پولیسو باندې وته په دې کړی دی او دا په باندې دی لږ ولې دی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په ګورګورا سیمې راونې ځمکنۍ شخړې کښې د ډزبندۍ کولې او په سیمه کښې ځمکنۍ شخړو کښې د یو بل په خلاف د وسلې په استعمال بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لیته تاسو غوږی. د پاکستان فوج په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. فوج پرون په بیان کې ویلي چې نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوي چې پکې څلور سرتیري هم وژل شوي دي. فوج زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د فوج دعوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو یې هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې نامني زیاته شوې. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ISPR رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوزي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو ضد فوج عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوا یې کړې. خو د فوج اماړي کو څنګه تایید کړې چې دغلته وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوج د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبي وزیرستان کې فوج وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوا نه دی کړې. د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوج د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوا کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبي وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیري د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو سا ورکړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه خو د پرونۍ بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد دغلته د فوج هدفي عملیات هم د څه مودې نه دوام لري. حکومت فوج او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بې اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنې ښولې دي، د خیبر پختونخوا د یو شمېر ضلعو چارواکو د نا رجسټرو افغانانو د معلوماتو غونډول پیل کړي دي. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلي دي چې ټول بهرني وګړي چې اکثریت یې افغانان دي د رواني میاشتې تر پای پورې د پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواده باسي. نور حال په خبره د غلام غوس په رپورت کې.
یو خواته د بشری حقوقو کمیشن د افغان ګډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروستو د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، ګنی وروستو به دوی وباسي. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازو ګډون وکړ او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولیږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
په ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زر دولو سره سیوانه دی په موسیقي باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سې دې ته خطره دلته نو په دې وجه دلته پناه وړي د نور خلکو پر عزت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه دې ته سره ته خطره ده خو دغه لستونه دا خلک وباسي ځکه چې دې ته هلته مسلې دي او دې یو ستونزې د وجه دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک افغان کډوال لیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د سارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو د 9 لک نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستانه واپس نه لیکدوی.
دا فشار دی حکومت نه چی په دې خلکو باندې د دې تدې یو قانوني دستاویزات ورکړه ډاکومنټس ور تامن چې راغلی موږ خپل تنه دستاویز سره نه راغلی مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پریږي او دا اوس هم د دې مشکل له وجه راغلی.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د فیصلې وروستو د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیږدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پیښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسلې کیږي نو دالته به ورځ نیمه قانوني تقاضي چې ګل پروشي نو به دي خپل ملک خپل خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او د سره سره ډیپټی کمشنر ته د احکامات جاری شو چې تاسو زر تر زر د اډیټم مرتب کوي او کمشنر پشاور ډیویژن دفتر ته راولېږي چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړل شي او د پیښور ډیویژن 115 ازلا دي پیښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر او په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دي دي خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورت د دوی نه طلب کړی شو.
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ افغان کډوالو د وستلو د فیصلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکي رجسټرډ افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوي وو. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امورو د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړ شو چې د پی او آر کارډ لرونکو او افغان سټیزن کارډ لرونکو د نیولو او تنگولو څخه دې ډډه وکړي شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. مشورې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشر لیدا تاسو غوږی د دمن مخه تاسو رپورت ور یو ماغه ته ورته رپورت ته لزګونو په خوانی امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان غوښتي دي چې هغه افغانان د له هواده نه وباسي چې امریکا ته د تګ بهیر یې روان دي. دوی دا غوښتنه په هغه پرانستر لیک کې کړي چې په نوخ پور شوه دي. اسلام آباد هلته میشتو بی اسناد بهرنی وګړو ته د اکتوبر تر 18 پورې وخت ورکړي چې له پاکستان وځي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. نور تفصیل اسمن ساروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4 دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشر لیته تاسو غوږی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پا پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 23 پورې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. درز د اسلام آباد د احتساب عدالت هم پروند شریف د نیولو امر زندول دی. پر نوموړي د درغلیو او له توشخانی څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمه دی او ورته عدالت سزا هم اورولې ده، خو هغه ټول قضیه سیاسي بولی. نواز شریف له 2019 کال راهیسې په لندن کې اوسي او ویلي دي چې د اکتوبر پر 21 پاکستان ته ستنیږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې څلور کاله تیرولو نه پس په 21 اکتوبر ملک ته بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول سوی دی مکمله چې دای راسی دا ځل ورته سره زیاتوب نه کیږي او اسټابلیشمنت هم داسې ښکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاست کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره چې دی وزیر اعظم نه مې دته غده د ملک ته سربراه پروتوکول هم شه عرب ورکړي دي، نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخې تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټۍ چې د دوی لپاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د ده د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت توسنی حکم مطابق نواز شریف په هوائی ډګر څوک نشنی ولی دا حفاظتی ضمانت په حال کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی. د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې و ورځ وړاندې یعنی په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو، حالانکه نه عدالت راغوښته او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دې صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجنګار او په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نه فیده کومه چې درې کاله وړاندې د عدالت لخوا شي و، نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 21 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تیبل عزیز یاره فرز دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګ کده عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي، د حقی نه زیات اهم دا خبره ده چې دغه د یو پولیټیشین په پاکستان کې دغه قبولیت سمره دی، دغه اکسپټیبلټی سمره ده، یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغه ته سمره هغه قبول لري.
اسلام آباد های کورٹ کے نواز شریف تحفظتی درخواستوں اور دنہ دا های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بوکڑا. د نواز شریف سره کې دن کی چلند پر تجنگارو په اسلام آباد کې دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی مشال اڈیو تا داسی ویل،
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا بالکل نہ پورا کیگی، بلکہ زب ادا ہوا ہم قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سویل ایشو کا ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر تھی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر تھی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
یادونه وړ ده چې نواز شریف ته د عدالت لخوا په الزی اسٹیل مل کیس کې 9 کله او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې 10 کله سزا ورکول شوې وه. دغه سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دغه رنګ د توشخانه یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگے دا رمان گڑے نمائی برخی تراور سی تاستو دا خبرنو لنڈیز وائیو. د جنوبی وزیرستان په ګورګوري سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ له تیرو 15 ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو نور مشال ته ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیل او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي او انتظامیه د دې لانجې هوارولو کې پاتې راغلي. خو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر ناصر خان مشال راډیو ته ویل چې د مسلې هوارولو لپاره کوششونه روان دي او په دې لټ کې څو جرګې هم شوي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د موسکی کلی یو ځای مشر ملک داود خان په هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي تښتېدلي دي. دا خبره د میرعلي پولیسو تاڼي او چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته کړي. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. دا پیښور ډیویژن انتظامی مشر د 15 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. دا پیښور د کمشنر بیان فیروشا پور مشال دی چې ضلع انتظامیه به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکو د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان په غربي ولایتونو کې لس باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د شاوخوا 8 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې. دا خبره سازمان پرون په یو رپورټ کې کړې چې د هرات او نورو ولایتونو کې له 100,000 زلزله ځپلو سره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د روغتیایي مرستو لپاره د پیسو ضرورت دی. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن د جمعې په ورځ ویلي چې دوی په شخړه کې د ښکېلو دواړو خواوو اسرائیل او حماس سره له وړاندې نه خبرې کړې دي چې زر تر زره دي غزا ته د امدادي سامانونو رسول یقیني کړي. د خبرونو لنډیز مو واورو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نورالدین عزیزی پرون له رویټرز اجانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تکنیکی پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغه پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمن سروان په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنجشنبې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی همداراز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکي ټیم ولېږي چې د هغو مسئلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خند کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزي د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر قدمې تنستم
په خوا کې یو ولایت تر لښوي بل ته چاله تا کان کرنا صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمې پنګونې ته تیارې دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پنګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د وریښم پخوانۍ لارې له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزرخش حافظي په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوي برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلی و چې دا ګټوره نه ده او کچیر هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانجې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی. د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د پیښور په ګډون یې د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکو یا ناولو اوبو کې د ګوزڼ وایرس موندل دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا یې په فضلاک کې یې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویلي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین کوي چې پکې د وایرس خورېدو زیات امکان دی. روان کال په پاکستان کې درې ماشومان ګوزڼ وهلي دي چې ټول د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر په 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګوزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکی دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو والا نمونې دي، ماحولیاتي نمونې په هغې کې دا موجود دی. نو چې کله دله داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نه وي خوړلی نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماری چې دا خپل ځان ښیي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 3 د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د یو نیم کال ماشومه ګوزڼ وهلې ده. وړاندې هم په بنو ضلعه کې دوه ماشومانو ته دغه وایرس شوی و. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وایي د ده 2 زوی ګوزڼ وهلې او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې ته بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري هغه نه مې بیا کور ته راوړو. هلته مې ډاکټر ته وښودو هغه چې دا خو پولي کیس تعریف کړي کړو. پېښور ته بیا وړو تمپلیکر کې داخل کړي هلته پېښور کې که نه هغې ته سره وتو چې پولي کیس پازیټیو ده. بس ماشوم اوس را شوی ده، شوی ده انچله علاج مې شروع کړی ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی.
ټیم ستا او سینیټر ستا او روټین ایمونایزیشن ای پی آی ټیکنیشن ستا او دیتا تریس پی ون هغه باندې اٹیک هم شوی دی، هغه کې کیژوالټی هم شوی دی او دا چې کوم دی په کې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس چې کوم دی هغه ریفیوزل دی زیات تر.
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په 3 ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس ته ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول دي.
خبره داسې ده چې دا کم مونږ د پولیو د ساسکی ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه کچی او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي، تکړه شي، مضبوط شي ورسره. نو کله چې بیا دا دغه ماشومان او ته دا کتره نرسی نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کیږي، خاص کر هغه ماشومان چې چا عمرونه د 50 کالونه کم دي.
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان والی دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا، په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
سماجی چند دیوکل میرمن
پندرہ سال جمع دباد کال ہوں تکان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پاتا نه
انټرنیشنل ما چې کار کړ هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو تاسو ته وګورئ، د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 25مې پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشازاده مشال ریډیو ویل چې د رائے ورکونکو نوملړ یا فهرست په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو چې اوس یې پرانستې دي. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د رجسټر رائے ورکونکو شمیر 2,00,000 او یا لکه دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د حتمی حلقه بندۍ او بیا په راتلونکي 2024 کال د جنوري په اخري اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړی وو. نور تفصیل د یوې ورکې د میرستو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 25مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشالزاده د سپتمبر پر 10مه مشال لوتو ویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوملړ پرانستې دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیستل رای کولاو کول چې هغه اوس په دې کې کم نه غوښتل خپل ووټ اډ کول وړي، خپل ځان اندر اډ کول وړي، کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا اند ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چې ترانسفر کوي خپل ځان رجسٹر کوي. دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویلې وو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,00,000 اویا لکو ته لوړه شوې ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10,00,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشالزاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپلې ولاتې نه غوښتي تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللي یا کراچي د تللي، نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچره غي ال تخ دوی کم ځای چې اوس مزدوري کې کم ځای او دوی پښنا کې دغه کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی نو څه نه پوره ده چې ریال څخه کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړي نه بیا هټک تا او کنه وی وای چې اردم لا ووټ چې تم چې کراچي کې راغلې یا فیصل آباد کې راغلې اور کې داري پړ چنار تا یا کور میں تا یا شامل تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست لګیږي.
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رائے ورکونکو ته وخت ورکړ شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو رېجستریشن به په حق بندي کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلق په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسیږي، بل ځای کې استوګنه کوي، هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي، داسې نه چې هغه بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلق چې کم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دي استوګنه کوي، هلته ووټ پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج په هغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په آخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندیو اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی سدپاسه 40,00,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 28 اعلانوي چې تر هغې رستو به 450 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشر لوی ته تاسې غوږی د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکي په لندن کې د میش یو کس لپاره ځنډول شوی دی. نوموړي د چا نوم ونه خست خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکه ختم شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې شریف روانه میاشت له لندن استون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکښ امیر مقام دا تاثر رد کړي چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړجاړۍ له مخې هیواد ته ستنېږي. نور تفصیل د شانواز ترڅ په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمن بلاول بټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زر د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو پاکستان کی آئین کو
د پاکستان جمهوریت د پاکستان اساسي قانون د پاکستان انتخاباته هم د یو تند واپسی لپاره ودرولې دي. د 13 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلیدای. هر څوک بدلته موجودیت لري خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بټو د نواز شریف نوم وانخست. خود څلور کال وړاندې نواز شریف د بیماری علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشران ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 28 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د خشي ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي. د بلاول بټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاریرو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی بلکې د پاکستان درې وارې منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا رغه خپل یو ذاتی سوچ ته د کستر اوستو خبرونه دا کسته دا کسمه د پاکستان مخکیم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دی او دغه تحت دلته جیلونه هم خړلی دي او آر سی فیس کریم دی نو دا نظر ډیلی سره نو چارا وسوي سره.
صحافی او تجزیه کار صفی الله ګل مشار ریډیو ته وویل د بلاول بټو زرداری بیان تک وکتل شي نو ښکاري چې دغه بیان یوازې یو سیاسي بیان دی. ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیر نو دا صحت خبرې نه وکړي د زیات کړه اوس انتخابات را روان دي ټول ګوندونو باندې یو پل بزت خبرې خامخا کوي
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته نو لیگ والا واروي او کته پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت د تنقید غا کوي الیکشن دے بلڈ اپ دے پارا با دا عوام دے پارا با نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیٹ سخت سخت بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سبم زی تا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غا زائے جوڑاونو دے پارا دا خلقو دے پارا
دا غلا ہم ندا معلوم چی راتون کی حکومت کی با کم گون واک کی رازی خو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پا در روان جنوری پا خیری افتا کی کولیشی دغه انتخابات نه وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریڈیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی
مشال ریڈیو تا سی غوگی دا خبر پختونخوا تعلیم فاؤنڈیشن پلان لري چې په قبایلی ضلعو کې د سباون په نوم شخصي اسکولونه جوړ کړي د دې ادارې مشرانو مشرانو ته ویل چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار له مخې ورته بجټ مختص کړی دی ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی او وایي چې د دې زیاته ګټه به د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته ورسیږي په دې اړه نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورټ کې و
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي استادان به ورته برتي کوي چې چرته یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده د دې مقصد دا ده چې څنګه چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغی کی نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندې دا سکول اسٹیبلش کیگی اور دے فیزونا میزونا ٹول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ور کیگی پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیگی بیا رور رور سو دا زیادہ کیگی
د پخوانے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چاروا کی وای چې حکومت با د کے جی یا وڑو ماشومانو ابتدائی ٹولگی زدکونکو لپاره 2000 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګان به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې تر 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسې یو لای عمل داسې یو طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو دپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډېر زیات فائدمن شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکی وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما، اورکزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او دې سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تاسی وگے موسمیتی بدون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم خلکو ورزنې ژوند اغیزمن کړی دی. د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست د نشوالي له وجې نه یوازې دوی فصلونه خراب شوي، بلکې هلته بیلابیل ځناور او مرغان هم تقریبا ختم شوي دي. په داسې حال کې د هلال احمر په نوم سازمان په مومندو کې د موسمیتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپاین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به پیل کړي. نور تفصیل ته شانواز ترغزه پر رپورٹ کې.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشاره لوی ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل.
مومانه به ته ویل هغه کې به وړې وړې دانې وي، دسې ترشون کې غوندې کې دانې به وي. نن سبا موږ ته په یوه میوه موجود ده ګورګوره ورته ویل شي، باقي د کاګه شي، سپیرکۍ شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلاوېدل. دا اوس چې کوم دا به په دوکانونو کې لیا به پسې بازار ته ځي. ډېرې دسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجوناکه. بجوناکه خود یو دغه سره ورکه شو، د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته موږ وایو، داسې یو ګونګای به و هغه به د بل یو خراری و مرغۍ و ډېره مشهوره او په هغې پسې به دا لکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا 10 باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته. ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډاله د سیمو اوسیدونکي رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
په هغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کوم سارانۍ چې سته موږ ویو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار له راتلو. د مشرانو اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم ګاون کې چې د کلو علاقې دي، نو په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومندو کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1960 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې هغه مو شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې هغه ته اوبه د یو کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي. نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتلې یا د نورو مختلفو ځایونو براتلې، هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې د غېدي منچو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي هغه شته دی.
د سری میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دی، کاغه کمیونټی دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبدا وم چې 95% خلک د دینه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز اوس دا کلائمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه موږ کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغل طبقه دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې او د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 6 4 9.